وخت سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم. نن د دوشنبه ورځ ده، د 1491 لمریز کال د غبرګولي 15 نیټه ده چې د 2012 میلادي کال د جون له 4 سره برابر ده. زه اجمل اند او زمانور همکاران مو د ازادې رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې تود هرکلی کوو. د ازادې رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي چې په منځنیو څپو یې په 12.90 او په اف ام باندې په 10.15 اورېدلی شئ. د معمول سره سم نننۍ خپرونې له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلوو. په سر کې هم د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان به د روانې میاشتې په پای کې د یو کانفرانس کوربه وي چې پکې به د ګاونډیو هیوادونو استازي برخه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د شانګهای د همکارۍ سازمان غړي هیوادونه د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره د افغانستان د دولت د هلو ځلو ملاتړ کوي، خو دا ویرام لري چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته ښایي دغلته حالات خراب شي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلنټن اسرائیلو ته د ایران وروستی ګواښ غندلی دی. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه څو خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان به د روانې میاشتې په پای کې د یو کانفرانس کوربه وي چې پکې به له خپلو ګاونډیانو سره په سیمه کې د امنیت او د یو بل ترمنځ د اعتماد د زیاتوالي پر مسلو خبرې وکړي. د دې وزارت ویان جنان موسازي د جرمني ډی پی خبري جان سپرونو ویل چې ټاکل شوې ده په دې کانفرانس کې به چې د جون په 14 په کابل کې جوړیږي، د پاکستان، ایران، ترکیه او د مرکزی اسیا د هیوادونو په ګډون د 15 هیوادونو وزیران او نور لوړ رتبه چارواکي ګډون وکړي. د اسیا د زړه په نوم د کابل د سیمه ییز همکارۍ دغه کانفرانس د ترکیې د استنبول د کانفرانس په تعقیب جوړیږي چې د تیر کال په نومبر کې د بهرنیو چارو وزیرانو په سطحه جوړ شوی وو او په پای کې د سیمې پر امنیت، بیا رغونې او د تروریزم او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په برخو کې پر همکاریو ټینګار وشو. ښاغلي موسازي زیاته کړې 15 هیوادونه چې د اعتماد رامنځته کېدو لپاره یې افغانستان په محور کې و پر یو لړ مشخصو اقداماتو یې موافقه کړې وه، اوس غواړي د استنبول د کانفرانس د پرېکړو د عملي کېدو پر لارو چارو غور وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د شانګهای د همکارۍ سازمان غړي هیوادونه د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره د افغانستان د دولت د هلو ځلو ملاتړ کوي، خو دا ویره هم لري چې له دې هیواده د بهرنیو ځواکونو په بیړه وتلو سره به د سیمې ثبات له ګواښ سره مخ شي. سرګی لاوروف وویل د شانګهای د همکارۍ سازمان غړي به د دې لپاره چې د امنیت د ټینګښت ډاډ حاصل شي ولړ اقدامات وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونه د شانګهای د همکارۍ د سازمان له سرمشریزي مخ کې چې چینی کوربه دی وکړي. هغه ول د دې چانس ډیر دی چې افغانستان د څارونکو په توګه د دې سازمان غړیتوب حاصل کړي. دا نوموړي د څرګندونو نور جزئیات ورسته په خبرونه کې وړاندې کیږي. په اوروزګان کې پرون ماښام په 2:14 کې وو تنو ملکیانو تمرک جوړ بلا وختي د اوروزګان د امنیه کمانډان د جنایي جرمونو په د امنیه کمانډانې د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیر سمونوال ګلاب خان ازادې رادیو ته ویل لومړی پیښه د خاص اوروزګان ولسوالۍ په شلې ناوي کې رامنځته شوې ده او بل پیخام په مرکز تیرن کوټ کې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلنټن اسرائیلو ته د ایران وروستی ګواښ غندلی ویلي دا کومه نوې خبره نه ده. کلنټن څرګنده کړې چې دا به د تهران پر اقداماتو پر راتلونکو اټومي خبرو کې قضاوت وکړي. کلنټن په سټاکهولم کې په یو خبري غونډه کې ویل دا د دې تسترګې په لاره ده چې ایران بل شپږ قدرتونو سره پر راتلونکو غونډه کې چې د جون په 13 او 19 په مسکو کې جوړیږي د خبرو میستات څوړاندې کړي. د نایجیریا د ملکی هوایي چلند چارواکي وایي دا غلطه کې یو مسافر هم ژوندې نه دی پاتې شوی چې د دې هیواد په لوی ښار لاګوس کې پرونډه وغورځېده. تر اوسه د غلطه کې د راغورځېدو علت نه دی معلوم. راپورټونه وایي د ډانا هوایي شرکت د غلطه کې چې له پایتخت بوجا څخه د لاګوس پر لور روانه وه او په کې شاوخوا 150 تنه سپاره وه ډېره ټیټه تله چې د ښار د استوګنې په ګڼه ګوڼه سیمه کې راوغورځېده. د نایجیریا د استراري ملي ادارې ویاند وویل د دې پیښې د تلفاتو شمېر بلدې هم زیات ځکوي چې لاندې په ځمکه هم خلک زیانمن شوي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اروپایي اتحادیې له مشرانو سره د 2 ورځنۍ سرمشریزې د پیل دمخه پرون په سن پیترزبورګ ښار کې په یوې غیر رسمي ماښامنۍ میلمستیا کې ګډون کړی و. د اروپایي شورا مشر هرمان فون رامپوی او د اروپایي کمیسیون مشر خوزي مانویل باروسو د اروپایي اتحادیې د هیئت مشري کوي چې پکې د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ سیاست مشره کاترین اشتن او نور لوړ رتبه چارواکي شامل دي. دوستانو خبرونه مولا آزاد رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د روسي د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف هغه څرګندونه مخبرو چې وایي دوی په افغانستان کې له شو پرمختګونو خوښ دي خو د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د سیمې ثبات ته اندېښنه لري. همدارنګه به واورئ چې افغانستان او چین په روانه اونۍ کې داسې یو توافق لاسلیک کوي چې په راتلونکي کې به د دواړو هیوادونو د ستراتیژیکو اړیکو پراختیا ته لاره پرانیزي. د افغانستان د دفاع وزارت د نیویارک ټایمز او واشنگټن پوسټ هغه رپورټونه په کلکه رد کړل چې پکې د باګرام زندان د انتقال بهیر سیمبولیک بلل شوی دی او د ملي جبهې یو مهم غړي پر دې جبهه باندې تور لګولی چې د افغانستان د ملي ګټو پر ضد فعالیت کوي او ملي ګټې له خطر سره مخ کوي. په دې مسلو په رپورټونو سربیره د وخت د پاتې کېدو په صورت کې نور مسایل هم څېړو. سموګه آزاد رادیو نوبرې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویل افغانستان په بیړه د ائتلافي ځواکونو وتل به د سیمې ثبات له خطر سره مخ کړي. سرګی لاوروف د شانګهای د همکارۍ د سازمان د مشرانو له غونډې مخکې چې چین یې کوربه دی د چین له خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي د دې لپاره چې د امنیت د ټینګښت ډاډ حاصل شي د شانګهای همکارۍ د سازمان غړي به یو لړ اقدامات وکړي. په دې اړه به نور جزئیات د نوریا ستوري په چمتو کړي رپورټ کې واورو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي دی په دې باور دی چې له افغانستان په بیړه د ائتلافي ځواکونو وتل به د سیمې د ثبات لپاره جدي خطرات ولري. سرګی لاوروف د چین د سینخوا خبري آژانس ته وویل د مرکزي آسیا هیوادونه به له سخت حالت سره مخامخ شي ځکه همدا اوس هم لیدل کیږي چې دې هیوادونو ته د افغانستان له شماله د افراطیت لمن غځېدلې او دا مسله د زیاتو اقداماتو او هم په امنیتي هلو ځلو کې د افغان امنیتي ارګانونو د شریکولو اړتیا رامنځته کوي. لاوروف وویل افغانستان د شانګهای د همکارۍ د سازمان د ټولو غړو هیوادونو یو ښه او اوږدمهاله شریک دی او دغه سازمان د سولې او امنیت په ټینګښت کې د افغانستان د حکومت د اقداماتو ملاتړ کوي. هغه زیاته کړه د شانګهای سازمان د یو مستقل بېطرفه سوله ییز او سوکاله افغانستان یو داسې افغانستان چې له تروریزم او له مخدره موادو سره په تړاو جنایتونو څخه خلاص وي غوښتونکی دی. لاوروف ټینګار وکړ چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي هیوادونه د دوه اړخیزو اړیکو په چوکاټ کې له کلونو راهیسې د افغانستان له خلکو سره معاصره مالی او بشري مرسته کوي او له نړیوالې ټولنې سره په ګډو هلو ځلو کې خپله ونډه اخیستې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړه چې وروسته تر دې چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د سازمان څارونکی غړی وګرځي نو له دې هیواد سره به د همکارۍ ډېر فرصتونه رامنځته شي. دغه همکاري به د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د افغانستان له ونډې اخیستو پیل او له تروریزم او د دې هیواد له خاورې بهر ته د مخدره موادو د قاچاق د بهیر د مخنیوي لپاره په هڅو کې د اپراتیفي معلوماتو تر تبادلې پورې دوام وکړي. لاوروف د افغان امنیتي ځواکونو روزنه د دغو همکاریو یوه عمده برخه وبلله او زیاته کړه چې روسیې یو نوی پروګرام پیل کړی چې په ترڅ کې هر کال 200 افغان پولیس د هیواد په پوځي محسو کې روزل کیږي او پر دې سربیره د افغان محصولونو بورسونه زیات کړي او د افغانستان له حکومت سره به خپل مرستو ته هم دوام ورکړي. لاوروف وویل د شانګهای د سازمان نور غړي هم غواړي چې له افغانستان سره ورته مرستې وکړي. هغه په دې ټینګار وکړ چې په سیمه کې د امن ټینګښت د افغانستان له اقتصادي پرمختګ سره مستقیمه اړیکه لري او د شانګهای د سازمان غړي دې ته تیار دي چې په دې برخه کې هم په ملي او هم څو اړخیز ډول د پلانونو ملاتړ وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر یو شمیر لوی پروژې د افغانستان لپاره هیله بخونکي وبلل چې په کې د شانګهای د همکارۍ سازمان غړو ګډون کړی دی. هغه د بیلګې په توګه د افغانستان له لارې هند او پاکستان ته د ترکمنستان د ګازو د پایپ لاین او هم د برېښنا د هغې مزي غځولو د پروژې یادونه وکړه چې مرکزي آسیا له جنوبي آسیا سره نښلوي.
و موریدل چې روسیا وایي د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو لورو د وتلو نو وروسته د سیمې امنیت باندې خوندي. افغانستان او چین په روانه اونۍ کې داسې یو توافق لاسلیک کوي چې په راتلونکي کې به د دواړو هیوادونو د ستراتیژیکو اړیکو پراختیا ته لاره پرانیسي. په داسې حال کې چې لویدیځ ځواکونه په راتلونکو څه کم دوو کلونو کې له افغانستان نه وتلو ته چمتووالی نیسي، یو عمومي تصور دا دی چې کابل او پیکینګ ترمنځ د ژورو اړیکو د ټینګښت اصلي محور به د اقتصادي راکړې ورکړې پراختیا وي. په دې اړه د احمد تکل څخه جزئیات اورو.
په پام کې ده چې افغان ولسمشر حامد کرزی روانه اونۍ پیکینګ ته د خپل سفر په ترڅ کې د افغانستان او چین ترمنځ د اوږدمهاله همکاریو یو سند لاسلیک کړی. د افغانستان او چین ولسمشران حامد کرزی او هو جینتاو به د شانګهای د همکارۍ د سازمان د سرمشریزه په حاشیه کې کتنه سره وکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو سند به لاسلیک کړي. د افغانستان د دولت د ریاست مرستیال ویاند حامد علمی چې د افغان ولسمشر سفر ته د تیاریو په مقصد پیکینګ ته تللی وایي چې دا تفاهم لیک به د افغانستان او چین اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو ته لاره پرانیزي.
په دې سفر کې داسې یو تفاهم لیک د افغانستان او چین ترمنځ امضا کیږي چې زمینه د درازمدت اوږدمهال ستراتیژیک همکاری په سند کې منجکی یا داسې زمینه مساعدی کې چې د افغانستان او چین ترمنځ استراتیژیک او اړیکو په رابطه کې کوم کار شروع شي او د یو تفاهمنامه یا توافقنامه ته ورسیږو.
په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه د 2014 کال په پای کې په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسوي او ډېره برخه ځواکونه یې وځي، آیا چین دا هیله لري چې له ستراتیژیک پلوه د امریکا او د امریکا د متحدانو ځای ونیسي؟ چین د افغانستان د طبیعي زیرمو او قانونو د استخراج په برخه کې تر ټولو زیاته پانګونه کړې چې یو مثال یې د 4 میلیارد ډالرو په پانګونه د عینک کان د مسو د استخراج او بل یې د 400 میلیونه ډالرو په پانګونه په آمو سیند کې د تیلو د زیرمو د پلټنې قرارداد دی. پر دې سربیره اوس مهال 160 افغان سوداګر په چین کې شرکتونه لري او د میلیونونو ډالرو کاروبار کوي. د ښاغلي علمی په وینا د افغانستان او چین د همکارۍ یو مهمه برخه به په اقتصادي برخو کې وي.
د چین په خارجي سیاست کې یو نوی اصطلاح پیدا شوی د افغانستان وایي چې افغانستان زموږ یو د اعتماد وړ او د همکاري او په دګر کې موږ ته ډېر مفید واقع کېږي. داسې یو تاریخ افغانستان ورکول شوی دی او د هغې په اساس موږ غواړو چې آینده دپاره دا مسجل کړو په صنعت کې اولو چې موږ څنګه کاري د چین نه او چینایان څنګه کاري زموږ په ملک سرمایهګذاري کې د تجارت په برخه کې موږ یو بل سره کومک کولی شو. البته نه یوازې تجارت بلکې د امنیتي او فرهنګي په ساحو کې هم په دې قرارداد کې سمو داغلی دی چې افغانستان او خلکو ته او چین خلکو ته قرار ثابتېږي.
افغانستان په تیر لاند وخت کې له متحدو ایالاتو، هند او څو اروپایي هیوادونو سره د اوږدمهالو همکاریو بیلابیل سندونه لاسلیک کړل. د چین او د هغه د با اعتماده ګاونډي یعنی افغانستان ترمنځ د لاسلیکیدونکو سند جزئیات تر اوسه نه دي معلوم. له نورو هیوادونو سره په لاسلیک شویو توافقونو او تړونونو کې له افغانستان سره اقتصادي مرستې تر ټولو مهمه برخه وه، خو چین لا دمخه په ډاګه ویلي چې هغه صندوق ته څه نشي ورکولی چې امریکا د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې د مصرفو لپاره په پام کې نیولی او د نړۍ له هیوادونو څخه یې له هغه سره د مرستې غوښتنه کړې.
تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. دوستانو، د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي چې په منځنیو څپو سربیره تاسو د افغانستان په څولو ښارونو کې د اف ام په 5.5 هم اورېدلی شئ. مخکې له دې چې د افغانستان د دفاع د وزارت له هغه څرګندونو مخبر کړو چې د باګرام د زندان د انتقال په اړه کړي او د ملي جبهې د یو غړي له انتقادونو مخبر کړو چې خپل په ملي جبهه یې انتقادونه کړي دي. دا کندوز څخه یو خبر لرو او په دې رپورت کې راغلی چې د کندوز ولایت په خان آباد ولسوالۍ کې یوه ښځه په خپل کور کې په مرموز ډول وشل شوې ده. پولیس شک کوي چې دا میرمن به د خپل خاوند لخوا وشل شوې وي. تفصیل له نور محمد سهیم نه.
د کندوز له خان آباد ولسوالۍ څخه پر رسیدلو رپورټونو کې راغلی دي چې د یکشنبې په شپه د 8:30 بجو په شاوخوا کې د دغې ولسوالۍ د مرکز د شوراب بندر اوسیدونکې یوه 25 کلنه میرمن ذاکره د محمد ایوب لور په داسې حال کې د توفنګچې په ډزو کې وژل شوې ده چې ویل کېږي په کور کې د دې له خاوند او ماشومانو پرته نور هیڅوک موجود نه وو. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویان سید سرور حسینی د دې خبر په تایید ازادۍ راډیو ته وویل چې د دغه قتل په تړاو د وژل شوې میرمنې میړه جان محمد د محمد الله زوی چې د خان آباد په ښار کې د یوې هټۍ خاوند دی نیول شوی او تر څېړنې او ګرویګنو لاندې دی. د ده په وینا په ابتدایي تحقیقاتو کې جان محمد ویلي دي چې دغه قتل د ده لخوا نه بلکې د ده میرمنې په خپل ځان وژلی دی، خو اعتراف یې کړی دی چې تر دې پیښې د مخه په کور کې د ده او میرمنې ترمنځ لفظي شخړه شوې ده او همدغه شخړه باعث شوې ده چې د ده میرمن کور ته ننوځي او د خپل خاوند پر تیتي توفنګچه ځان ووژني. هېره دې نه شي چې دا په روان روان کال کې د کندز په سطح د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي درېیمه پیښه ده چې پیښه شوې ده. دا په داسې حال کې چې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې هم د خان آباد په ولسوالۍ کې یوه ځوانه میرمن په دې ګناه چې ولې لور دنیا ته راوړې ده وژل شوې او خاوند یې تر اوسه پورې لا درک او نیول شوی نه دی. په هر صورت پیښه تر څېړنې لاندې ده او تر اوسه پورې معلومه نه ده چې آیا په رښتیا به دغې میرمنې خپل ځان په خپله وژلی وي او که به د میړه لخوا وژل شوی وي. خو امنیتي مراجع وایي چې دغه تفنګچا له دغه دوکاندار سره په غیر قانوني توګه ساتل کېده او هیڅ ډول اسناد نه لري. د امنیه قمندانۍ ویان نه یوازې دغسې پیښې له جهالت او بېسوادۍ نه راولاړې شوې پیښې بولي، بلکې دا په سیمه کې د زیاتو غیر قانوني وسلو د موجودیت یوه بده پایله هم ګڼي.
دوستانو زموږ غږ لازده راډیو نوري د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په روانې میاشتې په پای کې به افغانستان د یو کانفرانس کوربه وي. په دې اړه په روانو خپرونو کې هم درته تفصیل وړاندې کوو. اوس پام وکړئ د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکو ته. په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی خبریالانو ته ویلي دي چې ټاکل شوې ده کابل د جون په 14مه د یو سیمه ایز کانفرانس کوربه وي چې پکې به د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو سره د اعتماد په زیاتېدو خبرې وشي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي هیوادونه د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره د افغانستان د دولت د هلو ځلو ملاتړ کوي، خو دغه راز دا ویره هم لري چې له دې هیواده د بهرنیو ځواکونو په بیړه وتلو سره به د سیمې ثبات له ګواښ سره مخ شي. په اوروزګان کې پرون ماښام په دوو جلا چاودنو کې اوو تنو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن اسرائیلو ته د ایران روسیې ګواښ غندلی ویلي دي. دا کومه نوې خبره نه ده. کلینټن څرګنده کړې چې دا به د تهران پر اقداماتو په راتلونکي اټومي خبرو کې قضاوت وکړي. د نایجیریا د ملکي هوایي چلند چارواکي وایي دا غلوتک یو مسافر هم ژوندی نه دی پاتې چې د دې هیواد په لوی ښار لاګوس کې پرون را وغورځېده. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اروپایي اتحادیې له مشرانو سره د دوه ورځنۍ سرمشریزې د پیل د مخه پرون په سن پیټرسبورګ ښار کې په یوه غیر رسمي ماښامنۍ کې ګډون کړی و. دوستانو دا د ازادۍ راډیو د افغانستان د دفاع وزارت د نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ ورځپاڼو هغه رپورټونه په کلک رد کړي چې پکې د باګرام زندان د لیږد بهیر سمبولیک بلل شوی او ویل شوي چې امریکا کولی شي د دغه زندان د سپارلو تړون څخه ویټو وکړي. د دې موضوع نور تفصیل له کابل د حمید مومند په رپورټ کې.
د افغانستان په اړه د انډیپندنت
د افغانستان دفاع وزارت د باګرام زندان سپارل د هیواد له ملي امنیت سره تړلې مسله بولي او وایي هڅه کوي چې د دې زندان چارې له شوي تړون سره سم په خپل ټاکلي وخت افغان حکومت ته وسپارل شي. د دفاع وزارت وان جنرال ظاهر اعظمي د یکشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې د دې زندان د سپارلو د بهیر په اړه د نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ ورځپاڼو رپورټونه په کلکه رد کړل او هغه یې پارونکي وبلل. جنرال اعظمي وویل چې افغان حکومت ته د باګرام زندان د سپارلو چارې له پلان سره سم پر مخ روانې دي او دواړه خواوې هڅه کوي چې په دې اړه د شوي تړون ټول مواد په بشپړه توګه عملي کړي. د نیویارک ټایمز او له هغې وروسته واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د باګرام د زندان د لیک په اړه ځینې مطالب خپاره کړي چې غیر مسؤلانه او بې بنسټه دي. د دفاع وزارت د دې ترڅنګ چې دا رپورټونه ناسم بولي خپلو خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ورځنیو هڅو او دایمي خبرو کې هڅه کوي چې د لیک د بهیر له شوي تړون سره سم پرته له کوم کمښت نه په خپل ټاکلي وخت ترسره شي. د زندان د چارو د انتقال مسله کومه سمبولیکه مسله نه ده، بلکې دا د افغانستان له ملي امنیت او واکمنۍ سره تړلې مسله ده. که څه هم ښاغلی اعظمي د نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ ورځپاڼو د رپورټونو په اړه زیات وضاحت وړاندې نه کړ، خو وی ویل چې په دې رپورټونو کې دا بهیر یو سمبولیک بهیر بلل شوی او ویل شوی چې امریکا کولی شي دا تړون ویټو کړي. افغان حکومت ته د باګرام زندان سپارل له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو لپاره د یو شرط په توګه وړاندې شوی وو او په ورته وخت کې دودیزې لویې جرګې هم افغان حکومت ته د هغې په سپارلو ټینګار کړی وو. د دې زندان د چارو د افغاني کولو تړون د تیر کال د کپ په میاشت کې د افغانستان د دفاع وزیر او په هیواد کې د میشتو بهرنیو ځواکونو د قومندان ترمنځ لاسلیک شو. له بل لورې د بګرام زندان ته لیږد مسؤل جنرال محمد فاروق بارکزی وویل چې د دې تړون له لاسلیک وروسته په تیرو دو میاشتو کې دوی ته څه باندې 1500 زندانیان سپارل شوي چې دوسیې د یوې ځانګړې کمیټې لخوا څېړل کېږي. دی وایي تر اوسه پورې چې د امریکا د متحده ایالاتو لخوا موږ ته کوم بندیان سپارل شوي د هغو شمېر 1500 کسه کېږي چې له دې ډلې نه 1450 کسان خوشې شوي دي. په تخصصي کمیټه کې موږ تر اوسه پورې د دغو بندیانو 1800 دوسیې څېړلې چې 1501 دوسیې عدلي ادارو ته سپارل شوي او کار مو په پوره شفافیت سره روان دی. د ښاغلي بارکزي په وینا د بګرام بندیانو د دوسیې د څېړلو لپاره یوه ګډه کمیټه چې پکې د دفاع کورنیو چارو وزارتونو ملي امنیت ادارې سترې محکمې او لوی څارنوالۍ غړي شامل دي جوړه شوې. د دې ترڅنګ د څېړنې یو بورډ هم کار کوي چې پکې تر ډېره په بندیانو لګول شوي تورونه څېړل کېږي او د هغوی د برخلیک په اړه پرېکړه کېږي.
دوستانو زموږ غږ ساده راډیو ناوري وسم په مکې د لویدیځو ورځپاڼو مهمو ټکو ته چې فرشتې جلال زی ورته کتنه کړي.
د افغانستان په اړه د انډیپندنت د ورستۍ غړي مقاله په بدخشان کې د یوې بهرنۍ موسسې د تشتول سوي کارکونکو د خوشي کېدو لپاره په عملیاتو راڅرخي. ورځپاڼه لیکي یو بریتانوي میرمن او د هغې درې همکاران چې په ډېر لري پرته سیمه کې تشتول سوي وو د ناټو د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو او سړي تشتونکو له چنګ څخه خلاص ول. سړو تشتونکو چې لاسي بمونه او ماشیني وسلې ورسره وي دغه کسان یولس ورځې په یو غار کې ساتلي وو. په عملیاتو کې 15 تنه تشتونکي وژل شوي خو د ناټو عسکرو او تشتول سوي کسانو ته زیان نه دی رسیدلی. انډیپندنت وایي چې بریتانوي هیلن جانستن 28 کلنه ده، روغتیایي حالت ښه دی او په کابل کې د بریتانیا په سفارت کې ده. هیلن د تغذیه متخصصه ده او کورنۍ یې د خوشي کېدو د خبر په اورېدو ډېره خوشاله شوې ده. انډیپندنت ورځپاڼې د بریتانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون خبري راخیستې چې وایي زموږ عسکرو دا سخت عملیات په بې ساري ډول زړورتیا ترسره کړل. موږ د هغوی نومونه نسو خپرولی خو زموږ ټول هیوادوال باید پوه سي چې د ډیرو زړورو خلکو یوه ډله لرو چې فوق العاده خدمت کوي. صدر اعظم کامرون دغه عملیات د ټولو تروریستانو لپاره خبرداری بللی او ویلي دي هغوی باید پوه سي چې د بریتانیا د وګړو د برمته کولو په بدل کې پیسې نسي ترلاسه کولای. موږ نه پیسې ورکوو او نه بندیان مبادله کوو. هغوی باید د چټک او بې رحمانه خاتمې توقع ولري. د انډیپندنت په حواله سره دی چې برمته سوي کسان له خطر سره مخامخ وو، ډیوډ کامرون د هغوی د خوشي کولو لپاره د عملیاتو د ترسره کېدو امر کړی و. په دې ځانګړو ځواکونو کې چې په بدخشان کې عملیات ترسره کړل، د برتانوي ځواکونو 22 عسکر چې په کابل کې ډیره دي شامل وو. په دغو عملیاتو کې د ځانګړو افغان ځواکونو، د پلانګانو، د ډلې یو شمېر کسانو، د نوي زیلاند خاصو ځواکونو، د امریکا رینجر او سمندري عسکرو ونډه درلوده. په تیرو لسو کلونو کې د افغانستان په ځینې سیمو کې زیات بهرنیان تشتول شوي دي. دوه کاله مخکې هم په بدخشان کې د بهرنیو صحي کارکونکو یوه لس کسیزه ډله ووژل شوه چې پرای پر وسلواله ور واچول شوه. انډیپندنت ورځپاڼه وایي په دې کسانو کې شپږ امریکایان او یوه بریتانوي ډاکټره کارن وو شامل وو. بل د نیویارک ټایمز ورځپاڼه ده په داسې حال کې چې پاکستان د ناټو د اکمالاتو لپاره خپلې لارې تړلې دي، د ورځپاڼې د سالنګ پر لوی لار د تګ راتګ څرنګوالي ته کتنه کړې ده. د مقالې لیکوال رود نوردلند لیکي د ناټو پر اکمالاتي کاروانونو د پاکستان د بندیز اغېز بل هیڅ ځای دومره زیات نه لیدل کېږي لکه دلته د هندوکوش په څوکو کې چې محسوس دی. دا کابل او نورو سیمو ته د اکمالاتو یوازنۍ بدیل ځمکنۍ لاره ده. په سالنګ کې د شوروي له وخت څخه د پاتې سوي او په ګولیو داغل سوي تونل شمال او جنوب لوري ته زرها ولاری موټر د تیریدو لپاره په نوبت کې ولاړ دي. دا یوازنی لار ده چې د منځنۍ اسیا له هیوادونو څخه د ناټو د موادو د کاروانونو درانه موټر شمالي ولایتونو او بیا نور افغانستان ته ځینې تیریږي. د سالنګ په څ باندې 3.5 متره لوړه څوکه تیر سوی تونل چې په ځینې برخو کې تر 6 متره زیات وسعت او ارتفاع نه لري ډیر بیروبار دی. د ناټو پر اکمالاتو بار درنې لارې باید ساعتونه انتظار وکړي څو یوې بلې ته د تیریدو لار ورکړي. د تونل دننه ګروپونه او هغه کمرې چې د ستونزې د پیښېدو په وخت کې د خبرتیا لپاره لګول سوي کار نه کوي. د تونل له چت څخه مدام اوبه ستیږي. له دې امله د سړک پر مخ چکړی دي، خټې دي او د کانکریټ ټوټې پرتې دي. د نیویارک ټایمز د مقالې لیکوال وایي له دې امله د سالنګ لار لګڼې ګڼې ډکه ده او سړک خراب شوی دی. ډرایورانو خبریال ته ویلي چې یو لاری اوس له کابل څخه د حیرتان تر بندر پوری په اتو یا لس ورځو کې رسیږي.
زموږ غلزاده راډیو نوري د ملي جبهې یو مهم غړي پر دې جبهې باندې تور لګولې چې د افغانستان د ملي ګټو پر ضد فعالیت کوي او ملي ګټې له خطر سره مخ کوي. نجیب کابلای چې د دې جبهې له مهمو کسانو څخه د یک شنبې پورې له دې جبهې نه د جلا کېدو اعلان وکړ، ویل چې دا جبهه له ایران او پاکستان نه د افغانستان د تجزیې لپاره پیسې اخلي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند له نور تفصیل سره.
د ملي جبهې یو پخوانی مهم غړی له افغان حکومت څخه غواړي چې د دې جبهې د فعالیت مخه ونیسي، ځکه چې د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف کار کوي. دغه جبهه په دې وروستیو کې د احمد ضیا مسعود، محمد محقق، عبدالرشید دوستم او د شمالي ټلوالې د ځینو نورو پخوانیو غړو لخوا جوړه شوې ده. د ملي مشارکت د جبهې مشر نجیب الله کابلی چې هم د دې جبهې غړی و، د یک شنبې په ورځ په یوه غونډه کې له دې جبهې سره خپل پریکون اعلان کړ او ویل چې دغه جبهه د افغانستان تجزیه کول غواړي.
یوم از زبان ما قبول کنین کمرایشان بودم ای جریان جدید به سلابانام جبهه ملی
زما لخلی دا وومنی چه زه ورسره وم. دغه نوی جریان چه په اصطلاح د ملی جبهه پونوم دی افغانان کورنۍ جګړې ته هڅوي افغانستان د تجزیه خواته بیایي. ما نجیب کابلی چه له محقق او دوستم سره یو نیم ساعت خصوصی مجلس درلود، ما ته وویل دا یو پلمه ده چې مونږ لومړی ولسوالان او والیان انتخابي غواړو، تر شای فدرالي او تر هغه وروسته کاچانه غختل تجزیه غواړو. فکر وکړی چې دوی له ګاونډیو هیوادونو څخه لږ تر لږه سل میلیونه ډالر غواړي په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې د پیل لپاره.
تر دې مخکې د دې جبهې غړي تورن سوي چې په جرمني کې له ځینو امریکایي کانګرسمنانو سره د افغانستان د تجزیه نقشه جوړوله. ښاغلي کابلی چې په توند لهجه خبرې کولې د ملي جبهې د هغه راز څخه هم پرده پورته کړ چې وایي په تخار، فاریاب او ځینو نور شمالي ولایتونو کې والیانو، ولسوالانو او نور مسؤلینو ته 15 لک ډالر ورکړي چې د ملي جبهې په ملاتړ غونډې وکړي. نوموړي وویل چې د دې جبهې مشرانو په ځینو شمالي ولایتونو کې خلک هڅولي چې د فدرالي نظام ملاتړ وکړي. خو د ملي جبهې ویان فیض الله زکی بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نجیب الله کابلی لخوا لګول سوي تورونه ناسم وبلل.
د ښاغلي نجیب الله کابلی د خوا د دې جبهې په نوم وارد شوی تومتونه درواغ او بهتندنی او په کلکه یې ردوي. سیاسي تشکیلاتو سره یو ځای کېدل یا د هغه ګوښه کېدل ټول دیموکراتیک ټولنو کې یو عادي مسئله ده، خو نورو خلکو ته بهتان او توهین د قانوني تعقیب لامل ګرځېدلی شي.
تر ښاغلي کابلی مخکې د بلخ والي عطا محمد نور هم د حکومت پر سیاسي مخالفینو سخت انتقادونه کړي او وایي چې دغه کسان د ملت جوړونې لپاره د څرګندونې نه کوي، د خپلو امتیازونو لپاره کوي. د ملي جبهه او د حکومت د نور سیاسي مخالفینو د دغه ډول څرګندونو وروسته ولسمشر حامد کرزي ویلي چې افغانستان د سیاسي نظامونو لابراتوار نه دی او دا د تیرو 40 کلونو د ناکامو تجربو تکرار بللی دی.
د ژوند رنګونه
او نمبر دی راته وای
زمانه مې یونس تورو
یونس خان چیرته ولاړې دا
اوس اوس پلیک پیسې کې ولاړې
دا پلیک پیسې کې دا
او پلیک پیسې کې دا
ته څه کاروبار کوي په دې پله په سر باندې
ولا اوس په لن جوار پلی دا شمن خرڅو او ډیر ونه کې دا پلی جوار من خرڅو په لن خو
جوار دې پلی دی او بیا د لاندې څه ته دا یو بل دې خو ته خو مې وشه
خسته ده ګلاو تا فارس
دا خسته من په څو ده دې پلی او من
ګلاو تا فارس من غم نه خو اوس په لن شپک سو شل پې جوار خو کشمیري جوار دی اوس په لن خوندست دا جوار راځي دا خو من درې سو لس روپۍ او من پلی اخلو وسه او شل لپي
او دا بیا په دې منه کې څو درته پاته کیږي ته خو بیا پخې
شکر دې پلی اوس من منګه 0 روپۍ چې جوړ کی موږ ته درې سر به مزدوري کوي
دا بیا څنګه پخې دلته خو بل یو څه دې اوس پنه یو بل شی مې خې د سر بیا یو بل څه شی دان غره غوند یو شی
لا غره دا او بخاري خې د لن غاز خې د منګه غاز استعمال او من څه شي په کې بعده مغه دا مال غا دې مال کې موږ پخو
دا بیا څنګه کې مټ مټ خرڅه ک بل حساب دې ورته نکلو
خور دې حساب هم دې ګلاس کې دې که موږ په ګلاس ورکړو سالو ګلاس اوس یو خرد راځي شل په خرد موږ ورکو
د تلی خو نه
نه تلی خو موږ حساب ما پیمانه ټول څه ګلاس څه غفه پیمانه زمنګ دا ټول حساب دی
ګورت ځوان او درسونه او دا کارونه مارونه دا د څنګه کړی
ولای څه څه سره مشکل لري ورور دا څه کار شو سیو نه پرې کوم درس وای نو نشته کور کې بل سره کارو کې موږ دا کور کې نه مخه پیدا کی هم دا څه چې موږ نصیب قسمت دی سل 200 کرا د ام د کور درې زر به کرا ورکو د دې ډېر پدک نشپاک زره درې زر کرا کو درې زر به مخ مسترم لیکي
څوک څه یاس پکور
من شکر دی نه په نفره فاميلي اوس کار والا زغپل یو نفر یم اوس
څومره کار کوي
ولا شکر سي پريم دي پولیس سب کراچي و نه خلی ورای سالور سم کا کو درې سم کو پیند سم کې پوسه پريم دي او شنه پري دي نو 200 سودانه کې نو چې واکه موږ د پاس
شي درې شيانو کې ستې خرڅه کومې ډېر خلک اخته
ولا بلی زمنګه زیات خرڅیږي فلن جوارم خو زیات خرڅیږي او خاصته خو دومره
سم څنګه دا خوندې څه کمال ته نور ور سره کوي څه خوندور را
کمال دغه چې زمنګه چې بل په خو نو مال ګو بور سره شوکه نه مکه بور ته به دې باندې چې نو ما خوند برابرۍ خد ان شاء الله خوند کې مقدس بدلې د کفري لګ وتا باندې مخره مالک لګ وتا مخره خوند مې ګوري
زوندای به کور ودا
که تاسو لري مننه
دوستانو دا نیم ساعت خبر مجله مو په همدې ځای پای ته رسیږي خو د ازادي راډیو خبرونه دوام لري په بل نیم ساعت خبر مجله کې مصطفی صدیق کوربه دی.